احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. خبرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. جمهور رئیس ټرمپ تیره شپه په خواله رسنۍ سوشل ټروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلورویشت ساعتونو کې به په مرحلو کې پلی شي چې د دولس ورځنۍ جګړې رسمي پای ته رسېدل په ګوته کوي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په یوه هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی له تهران وغوښتل چې د امریکا د اوربند وړاندیز ته د تهران موافقه وغواړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د تهران په وخت د سهار تر څلورو بجو عملیات روان وو. په پلازمینه تهران کې یو شمېر خلکو رسنیو ته ویلي دي چې اوس په دې ښار کې د چاودنو او د دافې هوا د ډزو شخونه نه اورېدل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دوشنبه پر زوبل چې له شاوخوا سل امریکایي اتباعو سره چې د اسرائیل قانوني دایمي اوسېدونکي دي او همدارس د هغوی د کورنۍ له نږدې غړیو سره یې مرسته وکړه چې د شنبه او یکشنبه پر ورځو له اسرائیل څخه ووسي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا راپور ورکړ چې واشنگتن د شنبه پر ورځ له اسرائیل څخه د دې کسانو د ایستلو لړۍ پیل کړه او په دریو الوتنو کې په ټولو کې سل امریکایان له اسرائیل څخه ووتل. د امریکایان په داسې وخت کې له اسرائیل ایستل شوي دي چې په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ژمنه وکړه چې افغانستان ته به د تللیو ایراني کډوالو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس عرفات جمال پرون وویل چې د دوی کسان په سرحد کې دي او د ایراني کډوالو وضعیت څاري. ښاغلی جمال زیاته کړه چې د یکشنبه په ورځ څو تنه ایراني کډوال راجستر کړي دي. نوموړي بیا وویل تر دې دمه د ایراني کډوالو لویه شمېره افغانستان ته نه ده داخله شوې، خو شاوخوا دېرش کورنۍ چې دوه ګونی ایرانۍ او افغان تابعیت لري د جګړې له ویرې افغانستان ته ستنې شوي دي. دولس ورځې مخکې اسرائیل پر ایران هوایي بریدونه پیل کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما یو نوې طرحه وړاندې کوي چې هدف یې له نړیوال نظم سره د افغانستان تدریجي ادغام ته لاره هواره شي. د یوناما مشر روزا اوتنبایوه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې ملګرو ملتونو له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو منظم چوکاټ چمتو کړی دی چې کولی شي د بشري حقونو، د ښځو د وضعیت او د نړیوالو مکلفیتونو په برخو کې اغیزمنو تعاملاتو ته لاره هواره شي. د یوناما مشر ټینګار وکړ چې دا نوښت د ځانګړیو کاري ډلو د تشکیلاتو له لارې د بشري حقونو د حفاظت، د قانون د حاکمیت او د ښځو د حقونو په څیر پر مهمو موضوعاتو تمرکز کوي او هدف یې دا نه دی چې اوسنۍ وضعیت ته مشروعیت ورکړي. اغلی اوتنبایوه بیا وویل چې په راتلونکو ورځو کې به په دوحه کې غونډې وشي چې هلته به د دغې طرحې جزئیات شریک شي. د یوناما مشر دا هم وویل چې د بشري حقونو په وضعیت کې له پام وړ پرمختګونو پرته، په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې د محدودیتونو له لرې کولو پرته، نړیوالې ټولنې ته د افغانستان بیرته ستنېدل ممکن نه دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ایران او اسرائیل ترمنز اور بند شو څنګه وړاندې به په خبرونه کې تفصیل واوري. د یوناما د مشر روزا اوتنبایو وا څرګندونه لرو.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
موږ په افغانستان کې د نن او بهر له بیلابیل ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو دی نه کاست.
د یوناما مشر د افغانستان لپاره د وی نوې طرحې وړاندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات تر سره شریکو. شپږ ورځې وروسته په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو ضرب العجل دی. په دې اړه مې د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیسته.
هغه امکانات نن چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور دی چې ډېر اسانه کار نه دی.
او په دې خبرونه کې
په پکتیا ولایت کې بیل بیل سهو کې شپږ پروژې دي. نړیوال سازمان او یم د خانه لګښت ورکول کې دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د وګو کانالونه دي، یو دانه سربند.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د اسرائیل او ایران ترمنځ بشپړ اور بند شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قطر له امیر څخه مننه وکړه چې په سیمه کې د سولې لپاره هڅې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا په وخت د دوشنبې پورس په خپل ټولنیزه شبکه سوشل تروت کې ولیکل چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اور بند شوی او په څلور ساعتونو کې به په پړاوونو کې پلی شي چې له دې سره به دولس ورځنۍ جګړه پای ته ورسي. رویټرز رانس د یو باخبره چارواکي په حواله راپور ورکړی چې په قطر کې د امریکا په هوایي اډه د ایران له هوایي بریدونو وروسته د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د ټلیفوني خبرو اترو له لارې د امریکا د اوربند وړاندیز سره د تهران موافقه ترلاسه کړه. دغه چارواکي چې د نوم له شودلو یې ډډه وکړه زیاته کړه چې دا ټلیفوني اړیکه وروسته له هغه وشوه چې ډونالډ ټرمپ د قطر امیر ته خبر ورکړ چې اسرائیل له اوربند سره موافقه کړې او له هغه څخه یې د تهران د راضي کولو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. رویټرز خبری آژانس د لوړ پوړي ایراني چارواکي په حواله چې د نوم له شودلو یې ډډه وکړه راپور ورکړ چې تهران له اسرائیل سره د اوربند لپاره د امریکا وړاندیز مني چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. د امریکا جمهور رئیس په یو بل پوسټ کې د قطر له امیر څخه د سیمې د سولې لپاره د هغه د ټولو کارونو لپاره مننه وکړه او په یو ورپسې پوسټ کې ولیکل نړۍ ته مبارکي دا د سولې وخت دی. وروسته له هغه چې ایران د جون په درویشتمه په قطر کې د العدید په هوایي اډه توغندي وویشتل ټرمپ وویل چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې ایران په برید کې څو لنډ او منځني واټن بالستیک توغندي وویشتل او ویل چې د تلفاتو هیڅ راپور نشته. د ایران یا اسرائیل لخوا په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی او دا روښانه نه ده چې ایران د یورانیمو د غني کولو د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا له ټاکل شویو شرایطو سره موافقه کړې ده کنه. پر ایران د اسرائیل بریدونه د جون په 14مه پیل شول او ایران په غچ اخیستونکو بریدونو سره ځواب ورکړ. ایران د اکشن بی پورس د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له هوایي بریدونو وروسته په قطر کې د العدید په امریکایي هوایي اډې توغندي وویشتل. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ له ایران مننه کړې او ویلي دي چې تهران ورته وارلمخ حال ورکړی و چې په العدید هوایي اډې بریدونه کوي. نو ټرمپ زیاته کړه ځکه یې پر قطر توغول شوي توغندیو هیڅ زیان نه دی اړولی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای د ملګرو ملتو د موزاییک په نوم نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار وړاندې کوي. روزا اوتنبایو تیر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې د افغانستان د وضعیت په ارتباط د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما مشوایي د موزاییک طرحه کې د طالبانو حکومت تل رسمیت ورکولو پرته هڅه کوي چې د ټولو غږونه په یو ټولګډونه پروسه کې واوري او د خبرو په مرکز کې مهمې مسلې مطرح کړي. روزا او تنبایو د دوشنبه په ورځ د جون په 23مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دا طرحه د تعامل او باور پر بنسټ جوړه او خه د بشري حقوقو د خصو وضعیت د قانون حاکمیت او نړیوالو مکلفیتونو په څیر په حياتي برخو کې د رښتینی همکارۍ پیاوړتیا ده. نو موږ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د موزاییک نوې طرحه په نړیوال نظام کې د افغانستان د تدریجي ادغام لپاره روښانه لار برابروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غراس پراتونکو څو ورځو کې د دوه د څلورمه میناستې د جوړیدو اعلان وکړ او زیاته کړه دا طرحه یو مهم پرمختګ دی ځکه په خبره د متقابل تعامل او باور لارې به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او له مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې رښتینی همکاري رامنځته کړي.
موږ په افغانستان کې دننه او بهر له بېلابېلو ډلو سره تعامل وکړ، نه یوازې د لیدلورو د انعکاس لپاره. بلکې د لپاره چې ډاډ ترلاسه کړو چې دا یوه داسې پروسه ده چې د ټولو غږونه پکې اورېدل کېږي. په څو راتلونکو ورځو کې به ملګري ملتونه په دوحه کې د دوو کاري ګروپونو د غونډو مشري وکړي چې یوه یې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اړوند ده او بلې د خصوصي سکتور په اړه ده چې د 2023 کال د غونډې دوام دی چې بېلابېلې ډلې به میز ته راټولې کړي.
روزا او تنبای وضعیته کړه چې طالبان توانېدلې نسبي امنیت او ثبات رامنځته کړي، اقتصادي وده او بهرنۍ پانګونې ته وده ورکړي. د غراس په خبره یې نیمه پاتې زیربنایي پروژې بیا پیل کړي او ډیپلوماتیکي اړیکې په ځانګړې توګه سیمه کې ژورې کړي. خو په خبره یې په ورته وخت کې د طالبانو محدودیتونه او تبعیضي تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په نښه کول دوام لري چې نړیوال نظام ته د افغانستان ستنول ستونزمنوي. نوموړي وویل چې طالبانو هم د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو بندیزونو د رسمیت نه پیژندنې، د پراختیایي مرستو د اړتیا او پر مرستو د تړل کېدو د ختمېدو په اړه اندېښنې ورسره مطرح کړې دي. د یو شمېر هیوادونو استازو هم د دوشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې او پر نجونو او ښځو د بندیز زونو په لری کولو او بشري حقوقو ته په درناوي ټینګار وکړ. شاوخوا ایوام یستراندې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي رډیو ته ویلي و چې د دوه پروسې په څلورو مناسته کې دوی د ګډون لپاره چمتووالی روان کړای دی. د دوه د پروسې درې مناسته د 2023 کال د جون په 13مه او د جولای په لومړۍ نیټه تر سره شوی و. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په دې ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري کوله، کابل ته لستنېدو وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په یاد درې مناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازو له دوی سره د خصوصي سکتور او مخدره توکو په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما بهوس په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه نور هم سخت شوي دي. دې زیاته کړه چې اته او یا سلنه ښځې او نجونې له زده کړو، کار او نورو حقونو بې برخې دي چې دا یې د افغانستان او د پرمختګ لارې لپاره ویجاړوونکي وبلل.
په افغانستان کې له اتلس تر 29 کلونو پورې شاوخوا اته او یا سلنه ښځې او نجونې نه زده کړې کوي، نه کار کوي او نه هم کوم مهارت زده کوي. داسې وضعیت چې افغانستان یې د نړۍ په کچه د جنسیت تر ټولو ژورې تشې سره مخ کړی دی.
که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د دوی له بیا واکمنېدو سره له نږدې څلورو کلونو انجونې او ښځې له شپږم ټولګیو نه پورته له زده کړو، پوهنتون ته تللو، په ډیرایو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو او په ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډونه راګرځولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي جورج شای د امنیت شورا په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان په اړه د واشنگټن پالیسي تر بیا کتنې لاندې ده او زیاته کړه چې د طالبانو له څلور کلنې واکمنۍ سربېره لا هم په افغانستان کې وضعیت کړکېچان دی. په همدې حال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جویس موسویا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د افغانستان د 2025 کال د بشري مرستو د بودیجې یوازې 21% تمویل شوې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو لګولو په برخه کې د شپږ پروژو د پلي کولو کار پیل شو. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو د پخو کانالونو، استنادي دیوالونو او سربندونو د نشتون له کبله د دوی څخه د اوبو ډیره برخه ضایع کیږي او اړتیاوې وربندې نه پوره کیږي. دوی د یادو پروژو د کار په پیلېدو خوشي څرګنده کړه او ویل اړوندې ادارې او مؤسسې دي د ژوند په نورو برخو کې هم د دوی اړتیاو ته رسیدنه وکړي. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبریال نجیب لالو خیل پر راپور کې.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاری کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بیلابیلو ساحو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40 میلیون افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کی. دا استنادی دیوالونه دي درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي یو دانه سربند چارې به په سږنی کال کې انشاءالله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وایي د دې ځای په لوړ غرونو د واورو او بارانونو له کبله لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون له کبله یې اوبه ضایع کیږي خو زیان خلک زغمي. د پکتیا اوسیدون کې حاجي صمد خان زازی ویل
دوی ته به ډېر زیانونه وختل د کال د مختلفو منسونی بادونه د هغوی سره ورته د باران کومې څپې به چرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتی ځمکه به د منځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به د منځه په دغو حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د دغه کار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول هغه د داسې وایي چې 15-40 نفر اوس همدلته مو کار ورکې کوو ټول ته هغه د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور ګزارای پوشي او بل د کلمې ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپلې بریښي بس آبادي هر څه سره بس میا خوشحال یو خدای دې وکړي چې نور پروژې هم سي روشي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټولې اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نورو برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ولې د اریوب زده ولسوالۍ مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجودې دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه ده د ماری برخه ده یا رغوان انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځې زازې ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خام او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
د کرکټ د یوې لوبې خبر درکوم. د انګلستان او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن د دې ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ یعنی 5مه ورځ ده. دا لوبه جالبه ده، داسې چې لومړی بیټنګ په لومړۍ ورځ هند پیل کړ. په د ټولو لوبغاړو په سوسیدو یې 401 منډې جوړې کړې. دا په انګلستان کې ډېرې منډې دي، خو په ځواب کې د انګلستان ټیم هم تقریبا دومره منډې وکړې، 1450 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. په دوهمه پاڼۍ کې هند 340 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د دې په ځواب کې انګلستان 21 منډې جوړې کړې دي، 10 لوبغاړي پاتې دي او نن د لوبې وروستۍ ورځ ده. عادتا په ټیسټ لوبو کې په وروستۍ ورځ باندې بیټنګ سخته کیږي، ځکه چې میدان داسې د تیاریږي چې سپین بالر پکې ډېر ښه وځریږي. خو د هند په لوبډله کې چې ورته ګورو یوازې جدیجه سپین بالینګ کولای شي او نور سپینر نه دی لوبولی، فاست بالران غوره کړی دي. نو که چیرته نن له پیشګوی سره سم په دې لوبه کې باران ونه شو چې د دې وړاندوینه شوې ده، کېدای شي چې دا لوبه یو و نتیجه ترلاسه کړي، یا به هند ګټي او یا به انګلستان. او طبیعي خبره ده له دې دواړو یو، خو که باران وشو دا ټیسټ لوبه به مساوي شي.
له خبرونو ور اخوا
په پاکستان کې د پی او آرت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل ته نږدې شوي. په دې ترڅ کې د بښنې نړیوال سازمان وایي که چېرته په پاکستان کې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موده سمدستي تمدید نشي، د دې کارتونو لرونکي کډوال به بیرته افغانستان ته تګ ته اړ شي چې د بشري حقونو له جدي نقص سره به مخامخ شي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو لپاره د پی او آر کارتونو قانوني موده شپږ ورځې وروسته پای ته رسیږي، د بشري نړیوال سازمان د دې کډوالو د احتمالي جبري اخراج او په پراخ ډول د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل د جون په 3 د پاکستان د حکومت وغوښتل چې سمدستي د کارتونو د اعتبار موده وغځوي او په رسمي ډول د بهرنیو کډوالو جبري اخراج لغوه کړي. دې سازمان زیاته کړې که چېرته د پی او آر کارت لرونکو افغانانو افغانستان ته بیرته ستنېدو ته که دا افغانان مجبور شي، نو دوی به د بشري حقونو د سرغړونو له جدي ګواښ لکه له قضا پرته اعدام او شکنجې، د بشریت پر ضد جنایتونه او جنسیتي ځورونې سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فدرالي حکومت د پی او آر کارت لرونکو ته د روان زیږدیز کال د جون 13 نیټه د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د پی او آر یا د افغان کډوالو د ثبت کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د پیژندلو لپاره د قانوني سند په توګه پیژندل کیږي چې د پاکستان د نوملیکنې ادارې نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په همکاري افغان کډوالو ته ورکړل شوی دی. پاکستان د 2020 کال په اکتوبر میاشت کې د بیا اسنادو افغان کډوالو استل پیل کړل، خو دا پروسه وروسته لاغه چټکه شوه چې د پاکستان حکومت د 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټې وروسته د ای سی سی د افغان تابعیت لرونکو افغانانو د استلو اعلان وکړ. موضوع مې د چارو لکتون کې اسحاق قطمر سره شریکه کړې ده چې پر افغانانو په اقتصادي او اجتماعي اغیز څه وي.
په پاکستان کې د افغانانو تعداد تقریبا 3 نه تر 4 میلیونه پورې کسان دي، او دې کې ډېری داسې کسان هم دي چې دا 40-50 کاله کېږي چې دوی پاکستان کې مهاجر شوي دي. هلته دوی خپل کورونه لري، تجارتونه لري، نور سرمایه ګزاریګان لري. دا داسې په یو لنډ وخت کې د دې ترتیب تنظیم دا ډېر مشکلاته خبره ده. زه فکر کوم که دلته د یو خوانه خپله د پاکستان حکومت باید په یو برنامه په یو پروګرام باندې کار کړی وای چې دغه 3 نه تر 4 میلیون هغه مهاجر چې دوی کارتونه لري یا هغه مهاجر چې دوی په دې 2-3 کالو کې مهاجر شوي دي، د دوی ترمنځ یو توپیر باید موجود وي او یو فرصت دغه مهاجرو ته ورکړل شوی وای چې دوی.
اکبر صاحب وبخشي، پاکستان خو یو تقسیم کړی دی چې دغه کسان چې دا کارت لري دا به استي بیا افغانستان ته، او دا چې دغه رقم اسناد لري دا به د اوس لپاره نه لیشي، بیا به 2 میاشتې صبر ورته کوي. یعنی داسې یو ترتیب خو ورته نیولی دی.
خو ګورې سره د دې نه چې دوی ترتیب هم نیولی، دلته یو بل خبره مهم دی. داخل کې مونږ کوم امکانات لرو؟ خپله د نننه د افغان حکومت د دوی دپاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګۍ کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري ګواسې باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته، دی روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګۍ باید دغه پروګرام ترسره شي. دا چې خلک دسته پاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړي، دا ټول یو دم دوی د لاس ورکړي. د دې مدیریت زما باور دسته چې ډېر اسانه کار نه دی. بس ساده هم نه دی چې سړی چې داسې فکر وکړي چې دا 3 میلیونه 4 میلیونه دوی په 3 میاشتو کې او 6 میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت ته پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
دغه لانجې چې تاسو وویل مثلا د افغانستان لپاره څه لانجې پیدا کېدای شي ستاسو په باور؟ څاټکل کوي
ګوري، د افغانستان لپاره دا لانجې پیدا کېدای شي یو دم 3 میلیونه 4 میلیونه دلته راشي. دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سایکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نلری چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره بیا دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي دومره پیسې چې دوی کور سامانونه هم پرې واخلي دا ګوري ساده خبره نه ده یعنی دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري کان د افغانستان حکومت نه هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوک یې دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات ترحت زیاد دی و دی باندشتا صدری تلور میلون نور هم اضافه که دلتی و بحران انسانی بحران را مهسته که او پاکستان هم دا کار زکر که چی دوی غالی پا دغ وسیله بانده پا افغان حکومت بانده یا فشار را ولی ترسو چی دوی پاستلا دست پاچه شی او یا مشکل سره
اتمر سر دی پاکستان فشار تبرا شو چی ولی دا غالی تاسو مخکې په خبرو کې د اشاره وکړل چې پاکستان ته هم یو لانجه ده پاکستان ته د دې کډوالو د ایستلو لانجه څه ده
ګوري یو خو پاکستانیان دا خبره کوي دننه ځکه چې دوی د دې دپاره دلیل راولي چې موږ په دغه دلایلو باندې دغه مهاجرین غواړو چې دوی دې بېرته خپل هېواد ته راشي یو په پاکستان کې امنیتي وضع ده چې دوی یا رښتیا یا دروغ دي داسې اسناد خبر کړي دي چې ګویا په ځینې نامنیو کې د افغانانو لاس دی د دغه مهاجرینو لاس دی یو مثلا بل اقتصادي مسله ده پاکستان دا وایي چې موږ خپله په اقتصادي بحران کې موږ خپله مشکل لرو درې څلور میلیونه نور بهرني کسان چې دلته دا زموږ په اقتصاد باندې بد اغېزه کوي در حال چې موږ پوهېږو که دومره اقتصادي مشکل پاکستان ته افغان مهاجر رامنځته کړ بیا همدغومره د دوی سرمایه ګذاري هم د پاکستان اقتصاد پیاوړی کړی دې نه هم باید سړی سترګې پکې نه کړي خو په هر صورت پاکستانیان همدا امنیتي مشکل او اقتصادي مشکل وایي بله دا چې غیر مستقیم سیاسي مشکل دی سیاسي مشکل دا دی چې پاکستان کوشش کوي چې دا د ډیورن خبره دا رسمی بنا ورکی رسمی پدی مانا چه دا وطن نور ستاس نده دیتی خپلا پاکستانیان حق لدی چه چو پاید دلتووسی چو پاید دلتوونوسی یعنی یاو نو غیر مستقیم سیاسی فشوار هم دوی راولی هم
لیکن دلته وبخشه دلته خو د پاکستان لپاره لانجه نه ده یعنی د پاکستان ځینې ګټې د خپلو خواهشاتو په اساس په نظر کې لري چې کډوال باسي لیکن پاکستان ته مشکل څه ایجادوي د دې مهاجرونو ایستل
پاکستان ته دغه مشکل ایجادوي چې کیدای شي همدغه مهاجر په منظمه توګه د پاکستان نه د یو تقسیم اوقات په اساس ونه ایستل شي ګورې پولیس همدا اوس تاسو وګورې په اسلام آباد رول پنډي په نورو ښارونو کې پولیس یو لوی لانجې سره اخته دی تمام ورځ په کورونو باندې دوی چاپی اچوي دغه افغانان نیسي بیا د دې دپاره چې دوی د انتقال دپاره ماده کې دوی یو کم ته بیایي یعنی دغه خپله د پاکستان انرژي امنیت مصروف ساتي او دا هم خپله پاکستان دپاره یو مشکل ایجادولی شي سره د دې چې پاکستان ګټې خپل په نظر کې نیسي او ګټې لکه چې مخکې وویلي هغه د ډیورن مسله ده دوی غواړي چې د دغه مسلې نه یو نوه غیر مستقیم د هغه په خاطر استفاده وکړي یعنې چې دلته تاسې افغانان هېڅ حق نه لرئ دا زموږ خاوره ده زموږ هېواد دی دې کې موږ باید تسلیم شو پخوا خو داسې همدغه پښتونخوا کې دا خبره کېده چې دا افغانان دي دا د دوی خاوره دی دا افغانان به همدا خبره کوله چې دا زموږ یو هېواد دی یو خاوره ده یو قام دی یو ژبه دی مونږه دا حق لګو چې په پښتونخوا کې ژوند کړو. نو ورو پاکستانیان د سیاسي لحاظه دغه فشار راولي چې دغه مشکویت د افغانانو په دغه پښه کې کم کړي او نړیوال ته وښيي چې دا زموږ تصمیم دی که مونږ وغواړو دوی وطن نه استیم شو، که مونږ وغواړو دوی ته پناهندګي هم ورکولی شو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستي هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب، ک لراډو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لور ممکن د ازادي راډو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ور سره دی، همداسې ده که نه دی؟ کورنی تخلص
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی. نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. کنې تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم، کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب وګڼي، نو هغه سی به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته. نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته، نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په ډېر زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شو؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره یې کوي. خو کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پرې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پرې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. د بودیزم په دین کې یو استلا ده، دوی دا د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپله ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو شار ونی ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، په ټولو کې هغه بخت پایدار و. هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې ده چې دغه د مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مساله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې ټول عمر په همدې کې کار کوي. لکه نن د واده په څیر دی، اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېتاویا کاله دي لیو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمویم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري، او ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو. یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شی بالکل پیدا کړو، او دا بېخي ډېر دی. یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي، اوس پوهه خو لازم هم ده، خو ولې یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت کې رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو، زه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کوم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستې ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، او دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، کنه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي، نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی.
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي، که څرنګه؟
او نه نه، ذوق خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی همدی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاح وایي، د مړې ګېډې خبرې هم دي، اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې دا هم ممکن نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساید په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. نو په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساید ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. هغه راتلونکي کې څومره مالي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سرته رسولی شي، که نه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویې ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بېکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشو. خو ځینې شیان د انسان هغه دا هم کوی هم ذوق دی، که نه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم، سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او خکېږي مې چې یو چاته څه وښه یو څه مزدوي له یو چا سره څه په هته کوي او قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښه لارې ته رهبري کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لوستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل ویښتان ور باندې سپینوي نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم او یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څوک ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره دا ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په نیمه برخه کې هم ترې وا ستاسو د کوټي نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیدي د لیکل لاره دا ډیره ښه ده او بل جبره ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ هم محروم یو ځخپل د اروپایي په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم مونډلای په پښتو کې شوایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کوم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کوم نو که زه وکړای شم لیکولی وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې اضافه کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو به یو خیر رسیدلې چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکړي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز دی ذهن ته دی یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه سره دا ده او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبې مینا له نور هم زیاتېږي او انګیزه له نور هم زیاتېږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم په وخت به ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولي او هم تدریس کوي ځین کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تاسو ته وکی ډیر څه خپل نه زده کوي
دا بالکل زه بخي سره موافق یم دا په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي او دا څه ویل ته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده یو ویل ته دا د موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې تلولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوی خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تبا لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته یو څه ولې هغه لکه ته چې مخ کیوي چې د نړۍ خلک کوي په پانځه انتخابوي نو تبا دوی کړي سهام ورته ګوري او که یو ارزښت درته پیدا کړي دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولې مثلا ته یو څه ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک څه چغام زه باید ور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم څه لیکي وزیر صاحب
فعلاً خزر مصرفیتونه مخې ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخبل ډیر نه تا دی چې د انګلیسي هغه حالت تور سم چې زه وکړای شم د نړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې په دې پلی دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځم مرو خو نه سم کنه به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپایي ته وخت ورکم او ار سی وی پر وپانه کې کشباړه وی یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په اروپا نه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن کې یو معین وخت ورته وټا کې هم د دې لپاره چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت کې بهتر از تکولای شي او هم د دې خاطر چې هر ورس په امغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیغه کې هغه شی ونه لولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ده خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم ده یو کار کیفیت مهم ده کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو زه په کورس کې ولما زه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چاته رهبرۍ لاندې وي خاص د ژبو په زده کړه کې دا ډېر علي میتود ده د دوه ساعته کورس وي هغه د مسلم څنګه خو سره غلي د ښه د کیفیت هم ډېر لوړ دی ډالي ده لغې سره څنګه دغه کورس یا پوهنتون نو په ځای سره چلولو باید سم ډېر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده له استادانو هم هتا دا ډېر علي خبره ده اوس ډېر ښه زمي هم سيده چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه دغه زینم ډېر آماده وم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخه درسونه د کورس یې راته کار کمه له یوټیوب استفاده وکم د یو ژبې زده کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډېر کې طبيعي ژبې زده کول هم ډېر مشکل تعریفونه ژبې زده کول ده کنه ده دا د طبيعي زده شي لکه څنګه ورو مو خپل مرانه ژبه زده کړه نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نو کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتله کوي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وری به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې به ورځ روانه د ټول به په یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب مې مثال خصوص وګ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاص د ځواني طبقه له سوشل میډیا سره وي او خبرونه غاړي په تو حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدای دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې همدغه پر زمينه مساعده کې چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تما ټاکئ یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سروکار مو لامه غشه به سرشي مثلا فکر ما په مخه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه مکه مثلا نور چا سره خبرې کوي دغه لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څه شي استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم سره تیریږي په هم دې تر غلطه وي اوسکا مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح سره شبه ډېر خاص دکیږي یو شایده ده دویم زه ډیلینګو ډېر استفاده کوم دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو ګوغړی مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډېر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډېر ښه لاره ده چټ جی پی ټی ډېر بهترین لاره ده په اړه برخه کې تکولای شو سره خبرې وکړي لوکه بیر تخپل هغه د سلیکلې دی پلیس لای کړی غلطی در کړی ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لار بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په سړی سره غژبه تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې د زده کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه مثلا انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې د رواني د فلوئنسي مخه نیسي ولیکه طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لکه ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه له ویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو له ویونکو سره ژوند کړی په ګوس ما ته ممکن زمينه نه مساعدي کې چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينه رته مسيده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په انګلیسي ټولنه کې وسول شي زه دغه په انتول لپاره مې د ریته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د دې جدا اکبر په نوم یو سریال ودا مې تعقیب اورم اول ورځ کې چې ورته کې نسته هغه په ایرانی و هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم اوبه چې کله په انتون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره محصلین چې پښتانه ول نور ولایتونو راغلي و قسم دې پښتنو شمه په ډېر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پښتانه وي نو بیا به وای مسلین ډیر تانګو له ژبې سره او نو به زده کړی ولې زله سوس سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وینا هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر اواز ده نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړه
مخکې مې د برخې ته دونه وکړه چې خوخیږي چې یو چاته مخیر وسیږي دا د رواني سکون په برخه کې ډېر لارې مثلا یو چاته تجویز او چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي دی یو چا په شونډو مسکا راوړي دی یو چا لسنیوي وکړي د یو چا د خوشحالۍ لامل ته وسیږي هغه وخت انسان خپل وجود کې په مخ کې دی د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډیر زیاتې آرامۍ احساس کوي یو ځای مې لوستي و د هند کې کوم کس و ډیر زیات مالدار و نو کورونا اخلا موټر اخلا هوټلونو ته ځه خو ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې د تغیر بچی دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي کورسی بیا کیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو وایي ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم تومره خوشالي رانه کړو ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړې چې خلکو سره مرسته وکم همکاري ولستی وای وکم نو زه خپلم په دې باور یم زموږ ټولنه ته خیر استلې نه رسیدلې یو وخت را د پاتې د ځوانان یو نو خپل باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نور ته هم خیر ورسوي کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واه وسې نو یو څه به وکړي نو لاده مسئله یو د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی بل دا وطن دی ژوند دی نو دا ځای په مخ حق لري مخته یو چاته کړی دي مشرانو مثلا نه د ټولنې په اړه خلکو نو ته هغه په موږ سمجو ورسکیږي څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه ذکرانه کار مهم دی ارڅه کې مدیا تر څه خو دا ژوند فکر ارڅه ماشيني کیږي
د
دې مانویات ته باید ذکر
هم د مانویاتو پوری وای غلی ملت هغه حکومت ته لار هاوروي چې عدالت نه رعایت وي دا یو مشهور وینا ده وزیر صاحب که د رادیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله چې ډېر یو څه خلاري هم وو سیګو خو ډېر راته مدوي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر هم کړیو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخکې ځي یو کس کولای نشي چې ډېر ته مخکې کنه یو شایي چې تر ونی ولشي مخ کار ورته وشي ډېر ښه ده نو موږ په دې اړه کې زم څو نورمال ګری دي چې تر ډېر هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپګول سوالي ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدل ته پرانیستي دي ما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي او هم په دې اړه کې چې نور هم را پیدا کړو خوستو سوالو سوالي ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعه په برخه کې کار وکړي او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کار کول شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې اوس مصروف او ډیر سم دی چې په دې کې کارو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورخلې؟
او دغه ورسته کې کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا موږ دغه ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دغه قبایل ویلی ساده. نو دغه مسئولین د کونکو ډیر ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو خوندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې اول وخت مشورې هم ملو مصبر خلو کتابونه وړل
مطلب دا مخ تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د احساس کرا ته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه دا 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختې په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرلی شو څه یو ملت چې هوښیار ونه اوسېږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفاده خلک وي نو کله په داسې ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کدی هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوس زره تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې خبر وکړم یو څه زینه نارام او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نورم اڅو کوم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه ایله وی چې خو دا نتیجه نه ورکړي هغه د خوشاله خبرې شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې احساس ده اور وسه زړه توري قلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدرې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
man mein lata hua ma پل جان